سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستو ایم پایل په خبرونو باندې کوو. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو نیویارک ته انتقال وروسته د امریکا یو زندان ته لیږدول شوی. مادورو او میرمنې پر کاراکاس باندې د امریکایي ځواکونو د پرونیو بریدونو په ترڅ کې ونیول شو. روسیې، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو د متحدو ایالتونو دغه اقدام وغنده، خو په تبعید کې د وینزویلا خلکو او د اپوزیسیون مشرانو یې هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او نورو امریکایي چارواکو وویل متحده ایالات به په موقت ډول وینزویلا تر هغه وخته پورې اداره کوي چې د واک انتقال په خوندي، مناسب او عادلانه شکل باندې ترسره شي. ترامپ پرته له جزئیاتو خبر اعلان ته وویل د خپلې کابینې ځینې کسان ګماري چې د وینزویلا مسؤلیت په غاړه واخلي. ترکیه کې لسګونه افغان کډوال نیول شوي دي. د ترکیې رسنۍ لاغې ډلې تیارتي خبر ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو 23 افغان مهاجرین چې د فاضله په یو ټانکر کې پټ شوي وپېژندل او ونیول. د راپورونو له مخې دغه عملیات د دیاربکر ښار پولیسو د جمعې په ورځ کړي. پولیسو نیول شوي مهاجرین د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیږد مرکزو ته استولي. راپور کې ویل شوي چې د غیر قانوني افغان مهاجرینو په ګډون 15 نور کسان د انساني قاچاق په تور هم نیول شوي. د ترکیې د مهاجرت ادارې په دې وروستیو کې وویل په تیر میلادي کال کې 240,000 غیر قانوني افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوي. اکثر افغان کډوال خصوصا ځوانان د خطر په ګالولو سره هڅه کوي د ترکیې له لارې اروپا ته لاړ شي. له ازادي راډیو خبرو ته غواکست. شمالی کوریا نن لږ تر لږه دوه بالستیک توغندي توغولي. دا توغندي له پلازمینې پیونګیانګ څخه د جاپان او دواړو کوریاو ترمنځ پراته سمندر ته توغول شوي. دا توغونه پر وینزویلا د متحدو ایالتونو له برید څو ساعته وروسته او داسې مال شوي چې د جنوبي کوریا مشر چین ته خپل دولتي سفر پیل کړی. رویټرز لیکلي دا له تیرو دوو میاشتو راهیسې لومړی ځل دی چې د شمالي کوریا د دغه ډول توغندي توغوي. او تهران او څو نورو ښارونو کې لاریونونه د اومه پر لپسې شپې لپاره هم پرون دوام وکړ. لارونوالو د حکومت ضد شعارونه ورکړل او په څو ځایو کې امنیتي ځواکونه سره ونښتل. هغه ویډیو تصویرونه چې تېر ماښام په خواله رسنیو کې خپاره شوي په تهران کې په نازی آباد، نارمرک، تهران پارس، نظام آباد او نورو سیمو او دغه راست په نورو ښارو کې لکه مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، رشت، قزوین او همدان کې د شپې لارونونه لیدل کېږي. د ازادي اروپا ازادي راډیو فردا څنګه ته په یو ویډیو کې لیدل کېږي چې اعتراض کوونکي د قزوین ښار په سیراه خیام کې د حکومت او د دولتي چارواکو خلاف شعارونه ورکوي. په ایران کې روان لاریونونه چې په ترڅ کې لږ تر لږه کسان وژل شوي. ابتدا کې د تهران په بازار کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د تومان د بیې درالویدو او قیمتي له امله پیل شول چې وروسته لمن پراخ او نورو ښارو ته وغځېده. حکومت لاریون کوونکي بلواګر بولي چې په وینا یې غواړي له منځته راغلي وضعیته ناوړه ګټه پورته کړي.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه تغیر وکړي په دې اړه بحث لرو. په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو او اعتراضونو اوه ورځې پوره شوې. په خواله رسنیو کې د ایران د یو شمېر ښارونو د اعتراضونو نوې ویډیوګانې خپرې شوې دي. د ایران مشر علي خامنه ای وویل چې اعتراض بلوا نه ده، له بلواګر کوونکو سره خبرې ګټه نه کوي، بلوا کوونکي باید وځپل شي. د اعتراضونو په ترڅ کې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي مایت ساتو په وینا تر اوسه اته تنه وژل شوي دي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، په ایران کې د اعتراضونو له پیلېدو سره په دغه هیواد کې د یو شمېر میشتو افغان کډوالو د ستونزو راپور لرو.
لیدا امینی په تهران کې میشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعال ده. وایي د وروستي څور زو لاریونونو لامل پر رامنځته شوی وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغې شنبه د جنوري 3 ازادي راډیو ته وویل دا مهال وضعیت ښه نه دی او تیره شپه یې زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوو د لاریونونو لامل تر ناوخته په خپل کارځای کې بند پاتې شوی و.
په وروستۍ ورځو کې په ایران په ځانګړي ډول تهران کې وضعیت ډېر ترینګلی دی چې موږ کډوال اندېښمن کړي وو. تېره شپه زما زوی چې کوم ځای کې کار کوي هلته وضعیت غیر نورمال و. زوی مې زنګ راته ووهه، ویلې چې وضعیت ډېر خراب دی او کور ته نشي راتللی. هوا هم سړه وه. تر نیمې شپې موږ ټول سخت اندېښمن وو، تر هغې چې وضعیت تر لږ آرام شو او هغه بېرته کور ته راستون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یوه بل افغانه کډواله چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو له امله آن له کوره وتل ورته ستونزمن شوي.
زموږ په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. زموږ د کور نارینه او موږ نشو کولی بیرون ووځو. له یوې اونۍ راهیسې په کورونو کې بند پاتې یو. په کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه بېساري زیات شوي دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بالاخره به زموږ د کډوالو برخلیک څه شي.
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد ښارونو څخه یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي، حکومت په یوه اعلامیه کې له بهرنۍ وادباو غوښتي چې په لاریونونو کې برخه وانخلي. دوی همداراز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه یې د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډېر افغان کډوال وایي چې په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو یې وضعیت لا پسې سخت کړی. د دوی په وینا دغو شرایطو د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورټ خطر لا پسې زیات کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لاریونونه د جنوري درېمه د اومي ورځې لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بیساري لویدو په خاطر پیل کړل چې اوس لمن لږ تر لږه دیرشو ښارونو ته غځېدلې او په کې لارینوال حکومت په فساد، جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. تېره اونۍ د ایران په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیه له 1,30,000 تومنو هم واوښته. د بشري حقونو مدافع بنسټونو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په معترضانو ډزې کړي او له تاوتریخوالي کار اخیستی. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکي قشر وي او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. لډلې عبدالحبیب امینی ازادي راډیو ته وویل،
وقتی ناامنی
کله چې په یو هیواد کې ناامنی، بې ثباتی او لارینونه رامنځته کیږي، تر ټولو لومړی ډله کډوال وي چې د نیول کېدو، تاوتریخوالي، جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومېدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعاله توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د هغوی له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې واوسي، څو د سلیقوي او ډله ایزو چلندونو مخه ونیول شي.
نوموړي ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لاریونونو او تجمعاتو له سیمو ځانونه لرې وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد له ځان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. د غراز په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت په اړه له سرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته له خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامداره اړیکه کې اوسي. یادونه ورده چې د ورستۍ لاریونونو تر پیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې لګڼو ستونزو سره مخ وو. وخت نا وخت د خپل مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول، جبري اخراج او له بیا اسناد کډوالو څخه د بیلا بیلو خدمتونو لکه خونځي، مخابرات او روغتونونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان تل یادونه کوي او له مسؤولو بنسټونو د جدي رسیدنې غوښتنه کوي.
اوس په بحث ته مخه کړو. د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیز وکړي؟ د بحث لپاره د چارو کتونکي پخوانی ډیپلومات امیر ګرانت چې اوږده موده په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کړی او د پانتون استاد د اقتصادي چارو کار پو تاج محمد تلاش ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی ګران صاحب، که تاسو ته راشم په لنډو کې راته ووایاسي د ایران اوسنی وضعیت په افغانستان باندې څومره له سیاسي پلوه څومره اغیز کولی شي؟
مننه کوم قدرمن شیبر صاحب، اول خو تاسو ته د رادیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او د باس میلمه ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې هم په خبرو کې ورته اشاره وکوله، رښتیا هم د ایران وضعیت ډیر کړکېچن دی او دغه مظاهری چې په اوله کې د لوړو قیمتونو یا د اقتصادي رکود پوزیت مظاهری ولې ورسته دغه بیا سیاسي بڼه غوره کړه او سیاسي شعارونه له ځان سره درلودل، او تر اوسه چې ما د رسنۍ مطالعه کړې دي، دغه ویل کیږي چې په 15 شعارونو کې دغه مظاهری پراخیسوي دي. او تاسو اته نفره وویل، خو ما په ځینو اردو رسنیو کې د 15 نفرو سیاو یې امنیتي افسر دی دغه په دغه کې مظاهرو کې طلب شوي دي. دغه حق لباندې راپورونه دا دي چې مثلا د امریکا د خارجه چارو پخوانی وزیر جورج پومپیو هغه یو بیانیه ورکړی ده او هغه وایي چې د ایران وضعیت بحرانی او مختلفو شهرونو کې مظاهری دي. د ایران او دا یاده کړی ده چې د ایران د حکومت وڅلويشت کال او هم د ټرمپ د چې د امریکا وڅلويشتم جمهور رئیس ده. دا څه ورته والا یا څه اتفاقي پیښه ده که څرنګه؟ داسې د سوال په بڼه یې دغه خبره مطرح کړې ده. هغه وایي چې په خیابانونو او سړکونو کې دغه کوم کسان راوتلي دي د حکومت په ضد باندې، له دغو سره د اسرائیلو د استخباراتي شبکې موساد مشاورین یا مشوره ورکوونکي دغه هم وجود لري. او بیا زمنان ترامپ هم مختار ورکړی دی چې دغه ایران که په مظاهره کوونکو باندې ګولۍ وچلوي یا له زور او زیاتی څخه کار واخلي، موږ به د په سیمه کې د دغه مظاهره کوونکو ملاتړ ته راودانګو. چې د ایران نه د په ملګرو ملتو کې هغه هغوی چې دی سفیر یې یا دایمي استازی هغه انتونیو ګوتریش ته هم په دغه حکله باندې شکایت کړی او یو مکتوب یې ولیږلی دی. اوس برای سو دې ته سي که ایران نور هم دغه وضعیت کړکیچن سي او وضع ډېره بحراني سي، نو افغانستان ته به یې پایلې شي. زه فکر کوم دا یوه ستراتیژیکه پوښتنه ده شیبر صاحب. اول خدا دې سی په اقتصادي چوکاټ کې هم دغه اغیز لرلای سي. ایران د افغانستان یو مهم سوداګریز هغه ده، سوداګریز کومکونه سره کوي او یو لار ده. او همدارنګه که ایران بې ثباته سي نو په افغانستان کې به هم تیل، اوړه، درمل او ځینې نور هغه دغه مواد، ارتزاقي مواد دغه به
او ګران سب سیاسي تاثیرات به سي کپلانډونه
هم په سیاسي او امنیتی لحاظ باندې هم دغه ستر اغیز لرلای سي. هغه دا دی چې ک ایران کمزور سي یا دغه رژیم چپسي، بیا نو طالبان به یو مهم توازن یا یو هغه کومک کوونکی چې په دغه سیمه کې لري ظاهرا خدا غسی دی للاسه به ورکړي. او زمنان که په ایران کې امنیتی پیشی دیری سی دا با هم د افغانستان په چارو کې با استخباراتی لاسوهنې زیاتی سی او په دغه حکله به هم په افغانستان باندې یو تاثیر ولري. دغه هم که تاسو تاتمن راپورونه مولوستی دی چې یو وخت په ایران کې د زن زندگی او ازادۍ یو تحریک رامنځته شوی و، په هغه وخت کې هم په افغانستان کې تاثیر درلود او دا بې تاثیره نشي پاتې کېدی. زه وایم په سیاسي، امنیتي او همدارنګه په اقتصادي ډګر کې به د افغانستان په حالاتو باندې منفي اغیز ولرله.
مننه ګران صاحب. اقتصادي برخې ته تاسو اشاره وکړه، خو په دې برخه کې به تفصیل د پانتون له استاد شاغلی تلاش څخه واخلو. تلاش صاحب، له اقتصادي پلوه که د ایران مظاهره دوام پیدا کی او یا هلته ناکراری همدغه رقم پسې پراخې سي، له اقتصادي پلوه به په افغانستان تاثیرات څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبا صاحب سلامونه، درناوی تاسو ته، ګران استاد مبارک ته، همدارنګ د ټولو افغانانو مسلمانانو د وخت په خیر وي. زه فکر کوم چې دا مظاهره باید د ایران هیواد مدیریت کړي، او که مدیریت یې نکه نه تنها اقتصادي زیان ځان ته او ګاونډیو ته اړوي، بلکې ډیر منفي تاثیرات به په افغانستان باندې متاسفانه ولویږي. په دې خاطر چې یو خمو د پاکستان سره اقتصادي کړکیچ اوج ته ورسید، د بلې خوا څنګ ته موږ ایران لرو، چین لرو، قرغزستان، ترکمنستان، آذربایجان او ازبکستان را سره پروت ده. دا نور هیوادونه د رسمیت په اساس باندې د افغانستان سره په سیاسي تعامل باندې اقتصادي خوځښت مخسبیای، او ورسره زه فکر کوم چې ایران یوازینی هیواد و چې اقتصادي سیاست یې په اوسنۍ شرایطو کې، بیا اشاره کوم وسنۍ شرایطو کې، د افغانستان سره نرم، او دا نرمښت په دې خاطر و چې د امریکا هیواد ایران ته یو اقتصادي بانه غوښته. او تاسو ته شو معلومه ده چې اوه میاشتې د مخه په ایران باندې مستقیما نظامی حمله وکړلې او د یویشتو کلونو را په دې خوا د شدیدو اقتصادي تحریمونو لاندې ایران خپل ژوند، صنعت او معیشت د ژوند د خلکو په مخ بیایي. متاسفانه زه فکر کوم چې یو تعداد اقتصادي کړۍ دلته رامنځته شولې چې د ایران د ملي او د تصدي اقتصاد پر سیاست نه بلکې د امریکا په سیاست باندې څرخیږي او غواړي چې دا اوضاع کړکېچنه کړي. په مشخصه توګه که درته ووایم شیبر صاحب، ایران افغانستان ته په شپږو اقتصادي سکتورونو کې ډېر ګټور تر اوسه پورې تمام سوی ده. هغه شپږ سکتورونه کوم دي؟ یو انرژي یا برق چې افغانستان ته واردېږي او افغانستان له هغه نه ګټه اخلي. دویم نفت یا تیل، ډیزل، پټرول. دا هم د غټ مقدار قرارداد په بنیاد باندې له ایران راځي د افغانستان بازارونو ته او د افغانستان په بازارونو کې تر ډیره حده پورې د ایرانی نفتو دا بیا را کنټرول کړی ده کنی ډیره بلوړه سي. دریم افغانستان ته د ساختمان په برخه کې د سیمټو او صادرات دي چې نرخې د پاکستان پر بنیاد باندې بیلانس منظم کړی ده او بلاخره د دې باعث سوی ده چې بازارونو کې د ساختمان صنعت په ټپه ونه درېږي، یعنی هغه تولیدات او خدمات او ودانیزې چارې، بلکې نسبتا جریان پیدا. څلورم ایران افغانستان ته د ساختمان په برخه کې خصوصا الکترونیکي وسایل په پراخه پیمانه صادرات لري او افغانستان مارکیټ داسې ضرورت ورته لري لکه یو مریض چې دوا ته ضرورت ولي ولي. هغه تولیدي توکي چې ایران جوړوي یو خو ساده دي، بل په افغانان ورسره بلدي او بلخه بلې قیمت نسبتا ګاونډوي هیوادونو ته ډیر ټیټه او کیفیت یې ښه ده. ورستی فاکتور چې د ایران د یو تعداد لبنیات دي چې افغانستان ته راځي ریجو او افغانستان د اول لبنیاتو په بازارونو کې ګټه کوي. د دې شپږو فاکتورو ترڅنګ یو بل مهم اساسي بحث د چابهار ده جناب شیبر صاحب.
بله.
چې افغانستان ترانزیت کوي د هرات خوا تر خوافه پورې، د خوافه لاره نه مثلا
تاسو چې دا یو دوه درې څلور پنځه شیان یاد کړل د چابهار سره، په دې ټولو برخو کې سوالونه زما ذهن ته راګرځېدلي دي. زه به بیا بیرته له تاسو سره ځینې موضوعات شریک کړم د چابهار په شمول، لیکن اوس به بیرته یو بل اړخ ته، د دې سیاسي اړخ ته راوګرځو له ګران صاحب سره. ګران صاحب، په ایران کې یو شمېر داسې افغانان ژوند کوي چې هغوی په افغانستان کې له اوسنیو واکمنانو سره مخالف دي او دوی بل ځای هم نه لري چې هلته لاړ شي. که په ایران کې دغه وضعیت همداسې دوام وکړي، د هغوی برخلیک به څرنګه شي؟
بېله شکه شیبر صاحب، چې هغه افغانان چې په ایران کې دي، په پاکستان کې دي، که وضعیت په پاکستان یا په ایران کې، خصوصا همدا اوس په ایران کې وزا کړکېچنه ده، دا که خرابېږي نو دغه په کډوالو باندې یا د کډوالۍ بحران هم را منځته کوي. دا خو مخکې هم وضع ډیره خرابه وه، د ایران د اخوندي رژیم رهبرانو هغوی اختارونه ورکړي دي، حتی هغوی دغسې ویلي دي چې په 2015 کال کې یا 2040 کال کې به موږ په لکونو څه په میلیونونو افغانان جبرن له دغه ایران څخه وباسو، او ډیره یې دغسې توهینه کړي دي او احانتامیز توګه یې افغانستان ته را ډیپورت کړي دي. په داسې حال کې چې دلته په افغانستان کې هم د دغو لپاره پوره تیاری نشته دی، ځکه دلته هم اقتصاد لا تر اوسه پورې داسې ثبات نه دی پیدا کړی. په هر حال که چیرته دغه وضع په ایران کې نوره هم خرابه کیږي او لکه څنګه چې ترامپ وایي چې موږ به د مظاهرچیانو ملاتړ ته راودانګو او مداخله به وکړو، او بله شکه دغه هم باید له پامه ونه غورځوو چې دلته د سیمې استخبارات له هغې جملې څخه د اسرائیلو استخبارات چې موساد د هغه هم په دغو مظاهرو کې به خامخا شکیل وي، او دغه ته رسنیو هغه کړي د اشاره کړي دي، او زمنن په نړیواله کچه باندې چې موږ د دې نړۍ وضعیت ګورو وګورو یا چې دلته یو قسم داسې پیښې رامنځته شوي دي چې هغه د ملګرو ملتو له منشور سره د نړیوالو کنوانسیونونو له ټولو هغه قراردادونو سره له فیصلو سره په خلاف کې دي. لږې جملې څخه هم دغه په وینزویلا کې تاسو په خبرو کې ورته اشاره وکوله چې هغه مادوري دغه نیولی ده له خپلې ښځې سره، او ضمناً ایران ته خو مخکې له مخکې امریکا اخطارونه ورکړي دي، اسرائیلو ورکړي دي، او ضمناً دلته متاسفانه په سیمه ییز او په نړیواله کچه باندې وضعیت د اندېښنې وړ دی. او هغه دا دی چې دلته هغه جیوپولیټیکي او یا مثلا جیوستراتیجیکي او اقتصادي اهداف هغوی بدلیدونکي دي، او نوي استقامتونه یا جهتونه نړیوال سیاست یا د بین المللي اړیکو په سیاست کې رامنځته کیږي. دلته اوس که په ایران کې وضع خرابیږي، خو ایران دغه افغانان چې هلته د مجبوریت له مخې هلته میشت دي، او ځینې محصلین دي، ځینې کارونه لري، دا کوي هوا کوي. ایرانی مقاماتو په تیرو لسیزو کې هم د دوی له موجودیت څخه ناوړه استفادې کړې دي. لږې جملې څخه یې د فاتمیون په بریګیډ کې منظم کړي دي، د دغه او هغه هیوادونو جګړو ته یې لیږلي دي، او اوس هغه د دلته کوشش کوي چې دغه زموږ افغاني ورونه که خوندې دي که سپینجیری دي او که ځوانان دي دغه را ډیپورټ کړي. دلته خو افغانستان دا اول خدا دی چې د 1950 د ماجرینو د کنوانسیون او د نورو مساقونو په خلاف باندې ده، بل دا دی چې که هر هیواد دغه کنوانسیون چې هغه 1950 کال ده دغه یې منلی یا یې نه یې منلی، هغوی مکلف دي چې د انساني کنوانسیون له مخې له هغوی سره انساني چلند وکړي. ولې دوی او په پاکستان کې دغه چلند نه ورسره کیږي؟ نو دغه افغانان به بیرته افغانستان ته
معنی ده. ګران صاحب، خو کیدای سي چې د ایران د اوسني حکومت ځای کیدای سي ممکنه ده یو بل حکومت ونیسي او هغوی بیا ځینو اصولو ته چې په نړیواله کچه مطرح دي او د منلو دي، خصوصا لکه د کډوالو هغه رعایت کې. تازه خبر د ایران په برخه کې دا دی چې د ایران شاهزاده رضا پهلوی یو پیغام خپور کړی دی، او په دې پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې تاسو له واټونو وځئ، ما واټونه په خپل کنټرول کې وساتئ او مظاهرې پسې پراخې کړئ. او د همداراز د ایران پر مشر علي خامنهای انتقاد کړی دی چې دا انتقاد خو د مخکې هم په دې رهبر باندې کاوه، او دا خبرې هم کړې ده چې د ایران د جمهوري اسلامي کشتۍ د ډوبېدو په حال کې ده. نو دا خو بیا داسې ښکاري چې ممکن یو بل حکومت ممکن احتمال لري که چېرته لکه د تیرو مظاهرو په ډول دا مظاهرې ونه ځپل شي، کیدای شي چې وضعیت پسې خراب شي او ممکن یو بل حکومت دلته راشي. خو خیر اوس پر راشو هغه اقتصادي برخې ته چې مخکې. بله، مهرباني ګران صاحب. بله، مهرباني.
نقطې ته زه هم راکلم، دا د ایران د شاهزاده وینا ما هم په رسنیو کې ولیدله. وګورئ، دغه د ایران شاهزاده څو په هغه وخت کې چې د ایران او د اسرائیلو دغه بحران ډیر جګړه ایز حالت کې ولو، هغه وخت کې دی له نتنیاهو سره لیدل شوی و. هغه په رسنیو کې دغه د ده ویډیو کلیپونه یا دغه عکسونه انځورونه موجود دي. بل دا دی چې که موږ دغه تاریخي حوادث له نظره تیر کړو. فکر کوم په عراق کې چې رژیمونه بدل شوي دي، په لیبیا کې بدل شوي دي، په نورو هیوادونو کې بدل شوي دي، هغوی د ښکېلاک تر تاثیراتو لاندې یا د استخباراتي کړیو تر تاثیراتو لاندې دی، او هغوی خپل استخباراتي اجنداوي په سیمه کې په مخ باندې بیایي. نو دا سړی نیسي موږ د ایران د اخوندي رژیم ملاتړي نه یو، او ضمنن نه دفاع کوو، ولې ضمنن کوشش کوو چې په افغانستان کې وضع
بله. لیکن ګران صاحب دا کوم خبر ستاسو وکړل چې د ایران شاهزاده د اسرائیل له چارواکو سره لیدل شوی دی؟ له اسرائیل سره د ډیرو اسلامي هیوادونو مشران ډیر نږدې روابط لري، او حتی د زموږ بل ګاونډی پاکستان دا اوس د اسرائیل د معاهده په اساس باندې غواړي چې غزې ته په زرګونو عسکر ولیشي، او د اسرائیل په دفاع کې د اسرائیل مخالف وسلوال بې وسلو کې. نو سیاستونه خدا کار لري، خو را بشم هغه د اقتصاد برخې ته چې مخکې تلاړ صاحب یو دوه ډېر ښه توضیح کړل. تلاړ صاحب ګوره، د ایران تاسو د هغه ته اشاره وکړله، د تیلو قیمت ته او د ګازو قیمت ته چې ممکن په افغانستان کې مشکلات سره رامنځته شي. د ایران د مظاهرو دا اونۍ پوره شوه، او د نن ورځې د کابل بیې زه تاسو ته وایم، په کابل کې د پټرول بیه له 2 شپېتو 1 شپېتو ته ښکته شوې، او ډیزل له 3 شپېتو 9.50 ته ښکته شوي. البته مایع ګاز بیا له 4.50 6.50 ته ختلی دي. ګاز طبیعي خبره ده، په ژمي کې هر وخت په افغانستان کې دی لپاره چې تقاضا زیاتی شي قیمت زیاتی شي. نو څرنګه د ایران په دغه برخه کې به ولې د ایران وضعیت د افغانستان په تیلو او په ګازو باندې منفي تاثیرات ولري؟
شیبر صاحب مبارکه، تقریبا 15.1% نفت د ایران نه افغانستان ته راځي. نو خامخا په بازارونو باندې
او بخشي ساس خبر خته کوم. نو په ایران کې کچرته تغییر راځي، نو تغییر خو بدس نه سي، اختشاش پی خو کېدې شي ځایناستی ولري.
که ځایناستی هم ولري، یو خلار منځته کیږي، او ځینی مافیایي کړی یا مافیایي شرکتونه هغه څوک چې خدمات تر سره کوي، ناممکنه ده چې په د پروسی پر روان کې یا د قرارداد پر روان کې د حکومتي چارواکو سره، خصوصا د اقتصادي چارواکو سره په ټکر کې نه وي. داسې قرارداد د ناممکنه وي د سطحې په نړۍ. ولې په قراردادونو کې متصدی او کنټرول کوونکی، متصدی اخیستونکی ده، کنټرول کوونکی حکومت ته، ناممکنه ده چې د دوی ترمنځ فکری ټکر د مفاد او یا د ګټې د ترلاسه کولو د پاره نه وي. داسې قرارداد به هیڅ امکان ونه لري، او که امکان یې لرلی بیا به د حل منازعاتو هغه محکمه او هغه مضمون نه رامنځته کېدی چې موږ تاسې په اقتصادي اصولو کې لرو. نو په دې اساس باندې هغه کړی یا هغه شرکتونه چې د ایران د حکومت سره په لوړ رهبری او په متوسطه رهبری د قراردادونو د مفاد په اساس باندې ټکر لري، هغه د دسې وضعیت نه سوء استفاده کوي. سوء استفاده مستقیما په نرخونو باندې منفي اغیزې کوي. یو بل بحث تر اعظم، افغانستان یوازې شیبر صاحب په ایران باندې متکی نه ده، او دا یو ښه سیاست ده په اقتصاد کې. ګوره، له تیرې میاشتې را په تیخوا د موږ تحلیلات شي چې تقریبا 20% نفتي توکي د روسیې نه ازبکستان ته راځي، د ازبکستان نه د حیرتانو په بندر و افغانستان ته را داخلیږي، چې دا موضوع بیلانس د تجارت هم کوي. داسې واقعیت چې رامنځته کیږي، هغه منابع هم نه وچیږي، او نرخونه هم نوسانات نه کوي، یا ډیر زر نه جګیږي، یا ډیر زر نه راټیټیږي. دا مسله ډیره مهمه ده. او ورسره د ازبکستان او قرغیزستان نفت هم افغانستان ته ورو ورو د روانېدلو په حالت کې دي. نو که احیانا اقتصاد سیاست دا وی چې یو مملکت کې داسې کړکیچ رامنځته کیږي، اکثریت توازن باید یو مملکت ته نوی باید
تلار سب او بخشه فکر نکوی سه وقت ده سه اوسنی چارواکی د تیلو د گازو د الکترونیکی وسایلو چې تاسو مخته اشاره ورته